افغانستان امروز برنامه رادیویی یونما
در برگیرنده موضوعاتی که برای شما اهمیت دارد:
حقوق زنان،
حکومتداری خوب،
حقوق بشر،
صلح و انکشاف.
همه اینها و بیشتر
در برنامه افغانستان امروز.
گرام آوردونکو سلام، تور بگی امر خیلیم ده اوسانی خپروانه پا وراند کولو سرستاسو پا درانه چوپر که پا اوسانی خپروانه که با پا هیواد که زموگ ده هیوادوالو ده کردوالی ده عمله لرابر سیر شویو سنزو اودا چه نمور پروسی پا اگد محال او لن محال وقت که سمره ده هیواد پر حالاتو عقیز شندلی بس بکرو. پا اوسانی خپروانه که موږ په افغانستان کې د اروپایي اتحادیې له هیئت، ملګري ملتونه او د افغانستان دولت سره د دې موضوع په اړه بیلابیل نظرونه لرو، تر څو په دې وروستیو کې د افغانانو د کډوالۍ اغیزې او دا چې راتلونکی به یې څه وي وڅېړو. له یو میلیون څخه ډېر کسان اروپایي هیوادونو ته کډوال شوي دي، مګر له دې ډلې څومره یې افغانان دي؟
تنها در سال 2015
یوازې په 2015 کال کې 250,000 افغانانو په 44 اروپایي او یا هم دې ته ورته د نړۍ سترو صنعتي هیوادونو ته د پناه غوښتنې وړاندیز کړی و.
درخواست پناهجویي داده بودن.
د ځوانانو معینیت د غیر قانوني کډوالۍ د مخنیوي لپاره کمپاین پیل کړی.
د ځوانانو چارو معینیت دا کمپاین په دې خاطر په لاره اچولی دی چې هغه ځوانان چې په هغه غیر قانوني لارو باندې په دې معنا چې په قچکي لارو باندې نورو هیوادونو ته درومي د هغوی مخه ونیول شي.
دا هر څه به وروسته راشي، خو لومړی به د یونما هنداره زما له همکار رفیع الله الکوزي څخه واورو. په میدان وردګ ولایت کې روانونه د یوې غونډې په ترڅ کې ښځو د سولې په بهیر کې د ښځو پر ونډه او همدارنګه د امنیت او سیاست په برخو کې د دوی د ښکېلتیا په اړه خپل نظرونه وړاندې کړل، چې د دې ولایت والی او نورو سیاسي او دولتي مشرانو پکې برخه اخیستې وه. د دې ولایت والی ښاغلی حیات الله حیات د دې غونډې یو تن ویناوال و چې شاوخوا 50 تنو ګډون کوونکو پکې د میدان ښار په ولایت کې ګډون کړی و. نوموړی ولایت چې د غرونو او کلیوالو سیمو لرونکی ولایت دی، د هیواد د ناامنه ولایتونو څخه شمیرل کیږي. په دې ولایت کې ښځې د خپلو حقونو اړوند بیلابیل ننګونو سره مخ دي چې په سیاسي او ټولنیزو چارو کې د دوی ونډه پکې شامله ده. د نوموړي ولایت خرابیدونکي امنیتي حالات عدالت او همدارنګه روغتیایي او تعلیمي خدمتونو ته لاسرسی ستونزمن کړی دی. په دې غونډه کې د ښوونځیو ښوونکو، روغتیایي کارکوونکو، د مشورتي کمیټو استازو، د پوهنتون محصلینو، د ولایتي شورا، د سولې کمیټې، د ښځو چارو ریاست او همدارنګه د مدني ټولنې استازو پکې ګډون درلود. دې ورکشاپ ښځو ته فرصت برابر کړ تر څو د ښځو د وضعیت په اړه او همدارنګه د ولسوالیو په لرو پرتو سیمو کې د جنسیت برابروالي په اړه خپل نظرونه وړاندې کړي او د دولتي چارواکو په منځ کې د هغو ننګونو په اړه د پوهاوي کچه لوړه کړي چې په ټولنیز ژوند کې د دوی د پرمختګ مخه نیسي. د یوې غونډې پر مهال چې د هیواد د سویل ختیځو سیمو څخه پکې مسلکي ژورنالیستانو برخه اخیستې وه، په ډیموکراسۍ کې د رسنیو پر اړین رول بحث او خبرې اترې وشوې. په نوموړې غونډه کې چې په ګردیز کې جوړه شوې وه، د ملګرو ملتونو د سیمه ییزو استادو ترڅنګ د غزنی، خوست، پکتیا او پکتیکا ولایتونو له چاپی رسنیو او له رادیو او تلویزیون څخه 14 ژورنالیستانو پکې برخه اخیستې وه. په نوموړو ولایتونو کې د امنیتي ستونزو له امله یو شمېر خبریالانو له غیر مستقیمو لارو څخه د بیلګې په توګه د کابل له لارې په دې غونډه کې برخه اخیستې وه. په داسې حال کې چې د څو اونیو په ترڅ کې به د مطبوعاتو د ازادۍ نړیواله ورځ ولمانځل شي. په نوموړې غونډه کې خبریالانو په دیموکراتیکه ټولنه کې د رسنیو د مهم رول په اړه خبرې وکړې او دا هم په ډاګه کړه چې با خبره ولس په ښه توګه کولی شي چې د ولسواکۍ په بهیر کې برخه واخلي. دوی همدارنګه پر هغو ستونزو هم خبرې وکړې چې د خپل مسلکي کار پر مهال ورسره مخ کیږي. بله موضوع چې په پراخه توګه پرې خبرې وشوې دا وه چې څرنګه معلومات تصدیق کړي. په افغانستان کې ژورنالیستان هغو کره سرچینو ته ډیر وخت لاسرسی نه لري چې معلومات ورته تصدیق کړي. کېدای شي چې دغه ستونزه د امنیتي او مالي محدودیتونو له امله وي. له دې امله معلومات بیلابیلو ډلو ته راجع کوي او دا خبره خلکو ته پرېږدي چې په دې اړوند په خپله قضاوت وکړي. په پکتیا ولایت کې د ژورنالیستانو د خپلواکې ټولنې مشر او د ژوند رادیو رئیس اصیل زازی وویل چې د سیمه ایز حکومتوالۍ او پراختیا د ملاتړ په برخو کې ژورنالیستان ډیر مهم رول لري. ښاغلي ځاځي همدارنګه نوموړې غونډه یو غوره فرصت وبوله چې په ترڅ کې خبریالان کولی شي خپلې تجربې او معلومات سره شریک کړي او د ملګرو ملتونو د کار په اړه لا زیات پوه شي. په افغانستان کې ملګری ملتونه د لوی سرانوال په توګه د ښاغلي فرید حمیدی ټاکل له فساد سره د مبارزې پر وړاندې د یو لوی ګام په توګه هرکلی وکړ. ښاغلي حمیدی ویلي چې له فساد سره مبارزې ته به لومړیتوب ورکوي او د دې پدیدې د له منځه وړلو لپاره به له ټولو امکاناتو او ځواک څخه کار اخلي. ښاغلي حمیدی وویل عدالت او د قانون ټینګښت د فساد لومړی قربانیان دي. له دې امله له فساد سره مبارزه لوی سرانوالۍ ته حیاتي اهمیت لري. د بامیان ولایت په مرکز کې د یوې نړیوالې مؤسسې لخوا د جوړې شوې غونډې په ترڅ کې دینی عالمانو ته د خلکو د پوهاوي د کچې د لوړېدو په موخه اروپا ته د کډوالۍ د ستونزو په اړه معلومات ورکړل شول. په داسې حال کې چې د روان کال په بهیر کې بهر ته د تګ پر مهال له 640 څخه زیاتو کسانو خپل ژوند له لاسه ورکړ. د کډوالو چارو د نړیوال سازمان له خوا جوړې شوې غونډې ته د بامیان ولایت د مرکز له جماعتونو څخه شاوخوا 50 دینی عالمان رابلل شوي وو ترڅو دوی ته د هغو خطرونو په اړه معلومات ورکړي چې اروپا ته په غیر قانوني ډول سفر کوونکي ورسره مخ کیږي. دارنګ غونډې په نور ولایتونو کې هم په لاره اچول شوې. په بامیان ولایت کې د کډوالو چارو نړیوال سازمان سیمه ایز مشر میراقا نصرت وویل د بشري چارو د کارکوونکو په توګه د نوموړو سفرونو پر مهال موږ د انسانانو د ژوند په اړه اندېښمن یو. د نوموړې غونډې پر مهال د قاچاقبرانو د ناوړه چلند په اوبو کې د ډوبېدو او د نورو لاملونو له امله د مړینې په ګډون کوونکو ته د کډوالۍ د خطرونو په اړه بیلابیل معلومات وړاندې شول. د کډوالۍ چارو د نړیوال سازمان د شمیرو له مخې افغان کډوال د سوریې له کډوالو وروسته دویمه شمیره جوړوي. ګرانو کچیرې غواړی په افغانستان کې د یوناما د کارونو په اړه لا ډیر پوه شئ نو د یوناما فیسبوک www.facebook.com/yunama.pashto وګورئ. ګران اوریدونکو بیا هم خپرونې ته ښه راغلاست. لکه څرنګه مو چې په پیل کې وویل زموږ اوسنۍ خپرونه ځانګړې شوې غیر قانوني کډوالۍ او اغیزې د هیواد پر حالاتو موضوع ده. په وروستیو میاشتو کې ډیر شمېر ځوانانو د یوه ښه ژوند د موندلو لپاره هیواد پرېښود. البته زموږ دغو هیوادوالو د غیر قانوني او قاچاقي لارو څخه اروپایي هیوادونو ته مخه کړه. هغه شمېر کسانو چې مالي حالت یې ښه و له هوایي لارو ځانونه ترکیې بیا د اوبو له لارې یونان او بیا نورو هیوادونو ته ورسول. مګر هغو کسانو چې لږې پیسې درلودې د قاچاقو لارو ورته اوږدېدله، ځکه هغو باید لومړی ځان ایران بیا ترکیې او بیا هم یونان او له هغه ځایه بیا نورو هیوادونو ته رسولی وای. دغه لار ډیره خطرناکه ده چې ډیر کسان یې د مرګ کومې ته غورځولې دي او ډیر شمېر نور په اوبو کې ډوب شوي او یا هم د لارې د اوږدوالي او د کافي امکاناتو د نشتون له امله یې خپل ځانونه له لاسه ورکړي دي. د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت ویان ښاغلی اسلام الدین جرأت وایي
تنها در سال 2015 250,000 افغان
یوازې په 2015 کال کې 250,000 افغانانو په 40 اروپایی او یا هم دې ته ورته د نړۍ سترو صنعتي هیوادونو ته د پناه غوښتنې وړاندیز کړی وو او 150,000 تنو نور بیا آلمان هیواد ته د پناه غوښتنلیک ورکړی وو. په ټوله کې په 2015 کال کې له 1,000,000 څخه زیات کسان اروپایي هیوادونو ته تللی دي چې په دې کې سوریه، ایران او نور افریقایي هیوادونه شامل دي
و شمار از کشورهای افریقایی و همچنان پاکستان و ایران است.
د اروپایي ټولنې د احصایې دفتر د شمیر پر بنسټ د کډوالو شمیر تر دې لږ دی، که څه هم دغه د سرشمیرنې ارقام په هغو 200,000 افغانانو پورې اړوندېږي چې د لومړي ځل لپاره په 2015 کال کې د اروپایي ټولنې له غړو هیوادونو د پناه غوښتنه کړې وه. شاوخوا نیمایي له دغو شمیر څخه په دوو هیوادونو هنګري او سویدن کې د پناه غوښتنه کړې. پر همدې مهال نوموړې اداره دا مني چې افغانستان د وګړو د جمعیت له پلوه دویم هیواد دی چې وګړو یې په 2015 کال کې د اروپایي غړو هیوادونو څخه د پناه غوښتنه کړې. په افغانستان کې د اروپایي ټولنې د هیئت مطبوعاتي سلاکار عبدالله یادگاری وایي دا ستونزمنه ده چې د پناه غوښتونکو کره شمېر وړاندې شي.
بر ما بسیار مشکل است که به طور دقیق بگویم که چقدر افغانا به اروپا رسیدن سال گذشته. مونږ ته د کډوالو کره شمیر نه دی معلوم، ځکه هغه افغانان چې اروپا ته راځي د هغوی راتګ غیر قانوني دی او مونږ سره نمونه نه دي ثبت شوي. په کوم څه چې مونږ پوهیږو، هغه د هغه کسانو شمیر دی چې په 2015 کال کې د پناه غوښتنه کړې. 1,28,200 افغانان په اروپا کې د لومړنیو پناه غوښتونکو په توګه ثبت او راجستر شوي دي.
45,600 نفر افغان در هنگری و 41,200 افغان در سویدن رفتن.
د کډوالۍ موضوع د لا ډېر پوهېدو لپاره اړتیا ده چې دغه موضوع د افغانستان د نړیوالو اړیکو او نړیوالو مرستو له پلوه چې دا هېواد یې د نړیوالې ټولنې څخه ترلاسه کوي وڅېړو. تېره اونۍ افغان حکومت نړیوالې ټولنې د افغانستان مدني ټولنې غړو او خصوصي سکتور د همغږۍ او څارنې بورد په ګډه غونډه کې لیدنه درلوده. نوموړی غونډه د بروکسل او وارسا کنفرانس کې د ګډون په موخه جوړه شوې وه چې په نږدې راتلونکي کې به جوړه شي. دغه کنفرانسونه ډېر مهم دي، ځکه ګډون کوونکي هیوادونه په دې کنفرانسونو کې خپلې پراختیایي او امنیتي مرستې له 2018 تر 2020 کال پورې اعلانوي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سرمنشي ځانګړی استازی نیکولاس هیس هم افغانستان ته د نوموړو کنفرانسونو د اهمیت په اړه وایي.
The importance of these conferences is that Afghanistan will be looking to obtain pledges for
د دغو کنفرانسونو اهمیت په دې کې دی چې افغانستان د څلورو کلونو لپاره د بروکسل په کنفرانس کې د امنیتي برخې ملاتړ، پراختیا او حکومتوالۍ په برخو کې د نړیوالې ټولنې ژمنو ته سترګې په لاره دی، او اهمیت یې په دې کې دی چې دغه منځمهاله مالی مرسته د افغانستان د ملاتړ لپاره یوه اوږدمهاله ژمنه ده چې افغانستان او هغو کسانو ته چې له افغانستان سره دي ډاډ ورکوي چې دغه هېواد به د نورو څلورو کلونو لپاره هم ملاتړ یې وشي. دا دوه کنفرانسونه یو بل سره اړیکه لري او افغانستان باید په دې دوه کنفرانسونو کې بریالی شي او په دې به بسنه ونه کړي چې اردو ته مالی ملاتړ وي مګر پراختیا ته نه وي، او یا دا چې د پراختیا لپاره مالی ملاتړ وي مګر امنیت ته نه. دواړه آیاتي او مهم دي.
کډوالۍ به هم یو له دغو موضوعګانو وي چې په اړه به یې بحث او خبرې اترې وشي، او کډوالۍ به ځینو هغو هیوادونو ته چې له افغانستان سره مالی مرسته کوي د خبرو اصلي سرټکی وي. موږ د اروپایي ټولنې له مطبوعاتي سلاحکار څخه د هغو پراختیایي او مالی مرستو د اړیکو احتمالي شتون په اړه چې اروپا ته د رسیدلو افغانانو لپاره د عاجلو همکاریو په توګه دي وپوښتل. نوموړي وویل
به طور دقیق و 100% دیره ما تایید کرده نمیتونیم، اما این واضح است که امون پول انکشافی را که کشورهای از اتحادیه اروپا
زنشم کولای په مشخصه توګه دغه موضوع تایید کړم، مګر حقیقت دی چې د هغې بودیجې له مجموع څخه چې ځینو هیوادونو د پراختیایي مرستو لپاره ځانګړې کړې یوه برخه یې هغو کډوالو او پناه غوښتونکو ته چې اروپا ته رسیدلي مصرفېږي. نو ویلی شو هر څومره چې کډوال او پناه غوښتونکي دغو هیوادونو ته رسیږي او رسیدګي ته اړتیا لري، او هغومره له پراختیایي بودیجې څخه به کم شي.
طول فیلم گفتن نمیتونیم که کدام کشور چقدر پول از بخش مکان کشافی خمار باستان قطع میکنه و بر افغان در اونجا میتونم، اما این یک چیزی است که مورد بررسی است و احتم تطبیق شاید شد.
محترم اردوونکو، د خپرونې په دې برخه کې راځي واورو چې زموږ راتلونکي خپرونه د کومې موضوع په اړه ده. ګرانو اوریدونکو، زموږ راتلونکي خپرونه بیا هم اروپا ته د افغانانو د کډوالۍ په اړه ده. که چیرې په دې اړه پوښتنه یا تجربه لرئ، نو له موږ سره یې د یونما پښتو فیسبوک پاڼه کې شریک کړئ. www.facebook.com/yunama.pashto په یاد ولرئ چې موږ ساسو پوښتنو او نظریاتو ته د خپرونې په اړه د www.facebook.com/yunama.pashto فیسبوک پاڼه کې پتامه یو. کومې مرستې چې افغانستان له نړیوالې ټولنې ترلاسه کوي ډېرې مهمې او حیاتي دي، او ډېرې مرستې یعنې د کډوالو لپاره ډېرې ښې زمینې دي، او درې راتلونکې میاشتې د اکتوبر تر میاشتې پورې د افغانستان لپاره ډېر مهم وخت شمېرل کېږي. تېره اونۍ د افغان حکومت او نړیوالې ټولنې د همغږۍ او څارنې بورد په ګډه غونډه کې چې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي ښاغلي نیکولاس هیس هم یې د غونډې مرستیال مشرتوب پر غاړه درلود، په روښانه توګه وویل چې نړیواله ټولنه د افغانستان حکومت ملاتړ ته چمتو ده. په ورته وخت کې نړیواله ټولنه سترګې په لار ته چې هغه کلیدي مسایل چې نیغ په نیغه د افغانانو پر ژوند اغیز لري پرمختګ وکړي، چې دغه موضوعګانې د فساد پر وړاندې فعالیتونه، د اقتصاد د پرمختګ لپاره هڅې، بشري حقونه او عدالت دی چې د پراختیا د اجندا لپاره ډیر حیاتي او مهم دی. ښاغلی حسام موبایل:
As we meet today, the economy remains sluggish with high unemployment. Short-term job creation is necessary but not sufficient to remedy.
ام دا اوس چې مونږ دلته ناست یو، اقتصادي پرمختګ لا هم ورودی او د بیکاری کچه ډیره لوړه ده. د لنډمهاله کاري زمینو برابرولو ته اړتیا ده، مګر دا موضوع د ښې اقتصادي حالت برابرولو ته کافي نه ده. دغه حالت د پرمختګ او پانګونې لپاره اوږدمهاله فعالیتونو ته اړتیا لري. زه دولت هڅوم چې په راتلونکو میاشتو کې د خصوصي سکتور ستونزو ته پاملرنه وکړي او د دغه ستونزو لپاره د حل لارې چارې ولټوي. امنیت، حکومت ولی او اقتصاد مهم دي، خو دا ټول هر څه نه دي. مونږ باید د افغاني ټولنې لپاره د یوې سمې ټولنې د تضمین اهمیت هم باید هیر نه کړو، چیرته چې د هیوادوالو حقونه پکې خوندي دي. دا مهال د راتلونکي په اړه د نامعلوم حالت سربیره ډېر شمېر کسان له افغانستان څخه بهر د یو ښه ژوند په لټه کې دي. ولسمشر غني په خپل هیواد کې د خلکو په پاتې کېدو ټینګار کوي.
دغه ډول کډوالي نیغ په نیغه زموږ هیوادوال تر خپلو اغېزو لاندې راولي او له بلې خوا د هیواد پر حالت به اغېزې هم وشیندي. مګر د دوی کډوالي به څه اغېزې ولري؟ د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت ویان کاغلی جرأت:
بدون شک که زمانی که از طریق رسانه ها به گوش سایر هموطنان ما میرسه که روند مهاجرت به این حد جریان داره، یک مقدار میتونه که اذهان عامه را در داخل افغانستان مخدوش بکنه و از طرف دیگه
لشک پرته چه کډوالی کولی شي عامه ذهنونه ګډوډ کړي او له بل خوا له افغانستان څخه ستر او کوچنی پانګې وباسي. هغه کسان چې غواړي لاړ شي له څلورو تر شل زره امریکایي ډالره مصرفوي، چې ټول د زده کړې خاوندان دي او داسې کسان دي چې کولی شي د افغانستان له اوسني نظام سره په ټولو برخو کې مرسته وکړي.
تا صنف 12 و یا هم 16 در پانتون‌های افغانستان و در مکاتب افغانستان اینا درس خواندن و درس آموخته هستن که میتونن نظام کنونی افغانستان کمک بکنن در تمام راستاها، از جمله مسائل اقتصادی، سیاسی، نظامی، همه و همه. و مشخصا در
د دولت غوښتنه هم همدا و چې دوی باید ستونزمن لارې غوره نکړي او ویلی شو چې دوی له خپل ځان او ژوند سره لوبې کوي. د دوی موخه یوازې د پیسو لاسته راوړل دي، بلته نه دي. که چیرې دوی هغه هیوادونو ته چې غواړي لاړ شي ورسیږي، نو له کومه ځایه دا تضمین شتون لري چې دوی به په نوموړي هیواد کې د پناه غوښتونکي په توګه ومنل شي؟
گذشته از این که اینا این مسیرهای پرخطر انتخاب میکنن، گیریم که اینا جانشان سالم به در بیاد و به یکی از کشورهای مقصد خود برسانن، از کجا تضمین وجود داره که به عنوان پناهنده پذیرفته میشه؟
د کډوال وزارت د معلوماتو پر بنسټ 12% کډوال افغانان دي او تر دې مهاله شاوخوا 3000 افغانان په اوبو کې ډوب شوي دي. دا مهال حکومت د همکارو بنسټونو په مرسته د غیر قانوني کډوالۍ د بدو پایلو په اړه پوهاوی پیل کړی. لکه څنګه مو چې وویل، ډیری کډوال چې هیواد پریږدي با تعلیم ځوانان دي، چې دغه موضوع د اطلاعاتو او کلتور وزارت د ځوانانو معاونیت دی ته اړویستلی چې زموږ د هیوادوالو په ځانګړې توګه د ځوانانو د کډوالۍ د مخنیوي لپاره لاس په کار شي. نوموړی وزارت د افغانستان تاسو ته اړتیا لري په نامه یو کمپاین پیل کړی او له خلکو غواړي چې هیواد پرې نږدي او د هیواد د لاښه کېدو په موخه له یو بل سره لاس ورکړي. د اطلاعاتو او کلتور وزارت د ځوانانو معاونیت مرستیال ښاغلی کمال سادات وایي، نوموړی معاونیت دغه کمپاین د غیر قانوني کډوالۍ په اړه په لاره اچولی. هغه وایي:
د ځوانانو چارو معاونیت دا کمپاین په دې خاطر په لاره اچولی دی چې هغه ځوانان چې په هغه غیر قانوني لارو باندې، په دې معنا چې په قاچاقي لارو باندې نورو هیوادونو ته درومي، د هغوی مخه ونیول شي. هغه ځوانان چې په غیر قانوني لارو باندې نورو هیوادونو ته ځي، هغه په لارو کې، په دریابونو کې، کښتیو کې، کنټینرونو کې، سرحدونو کې، هغوی د مرګ له ګواښ سره مخ دي او هلته وژل شوي هم دي. نو په دې اساس چې دوی خوندي وي او دوی په قانوني لارو باندې نورو هیوادونو ته سفر وکړي، دغه کمپاین موږ پیل کړی دی چې ځوانانو پاتې شئ، مقاومت وکړئ او د خپل وطن مو کور دی، راځئ چې په خپل د خپل وطن جوړ کو، ارزای چې اروپا ته نزو ل افغانستان نه اروپا جوړ کو. په دې خاطر مونږ دغه کمپاین چې دی پیل کړی دی. په دې کمپاین کې مونږ د ځوانانو ټولنې دي، مدني ټولنې دي، د میرمنو ټولنې دي، د دینی علماو ټولنې دي، د سپورټس کلبونه دي. نو مونږ په مخ د افغانستان په ګډ ګډ کې د جماعت له لارې، د مدرسې له لارې، همداشان د مکتبونو په مکتبونو کې، د سپورټ په میدانونو له لارې مونږ خلکو ته وایو چې دغه غیر قانوني قچکی لارې ستاسو ژوند نشي در جوړولی، بلکې تاسو در مرګ تر پولې رسوي او په افغانستان کې پاتې شئ. په ځوانانو باندې وطن جوړیږي، او چې ځوانان نه وي نو وطن نشي جوړېدی. او مقاومت باید وکړو، او د نورو هیوادونو چې آباد شوي دي، خپل خلکو آباد کړي دي، د هغې هیوادونو ځوانانو آباد کړي دي. نو موږ ځوانانو ته وایو چې ځوانه تاسو وطن چاته پرېږدئ؟ ماشومانو ته وطن پرېږدو؟ یا زموږ مشرانو ډېر سره ته وکړل، خدای دې عزت ورکړي. نو ځوان قوي انرژي لري، ډېر غښتلی یو دور دی. نو په دې خاطر موږ ورته وایو چې د وطن، د خلک، د خاوره ځوانانو تاسو ته انتظار لري، تاسو ته اړتیا لري. باید په افغانستان کې پاتې شو تر څو خپله دغه خپل وطن جوړ کړو.
د اطلاعاتو او کلتور وزارت د ځوانانو معینیت د ځوانانو د هڅونې په موخه چې بیرته خپل هیواد ته راستانه او په هیواد کې پاتې شي یو کمپاین پیل کړی. نوموړی وزارت هغو کسانو ته چې بیرته هیواد ته راستنیږي د ښوونې او روزنې زمینې برابروي، او همداشان هغه کسان چې ناروغي لري او یا هم د کورنۍ کوم غړی ناروغ وي، د روغتیایي بنسټونو په مرسته او د عالي تخفیف په ورکولو او یا هم په وړیا توګه یې درملنه کوي. او په درېیم ګام کې
دا چې دغه ځوانان نورو هیوادونو ته تللی دي، دوی په لسګونو زره ډالر لګولی دي، یا دوی خپل موټر خرڅ کړی دی، یا یې کور ځمکه خرڅه کړې ده، یا د پیسې قرض کړي دي، په مختلفو لاملونو تللی دي، دا نقص یې کړی دی. دغه ځوانان که غواړي چې دوی تجارت، خپل کاروبار، سوداګري پیل کړي، د هغوی دپاره موږ د وړو قرضو پروګرام پیل کړی دی. دوی که غواړي چې خپل کاروبار، تجارت پیل کړي، نو دلته د مونږ ته رجوع وکړي. مونږ له زرګونو افغانیو نه نیولې آن تر لکاو سلګونو زرو تر ملیونو افغانیو پورې دوی ته ورکوو، تر څو دوی بیرته هغه پخواني ژوند ته راوګرځي او د خپل زندګي چې دا په نورمال ډول پیل کا. دغه پیسې چې دوی ته ورکول کیږي په قرضه ورکول کیږي، خو تر څنګ یې دوی ته ټریننګ یا زده کړې هم ورکول کیږي چې څنګه دوی خپل تجارت پیل کړي، څنګه ښه پر مخ بوزي چې نقصان توان پکې ونه کی. نو دغه زده کړې، دغه مهارتونه هم ورښودل کیږي. ډېر ښه چانس دی که دوی نه دوی ګټه پورته.
ګران دوستانو، دا وه زموږ اوسنۍ خپرونه چې تاسو ته مو وړاندې کړه. که چیرې زموږ د خپرونې په اړه نظر یا نیوکه لرئ، که چیرې غواړئ هغه موضوعګانې چې تاسو ته ډېرې مهمې دي او غواړئ له موږ سره شریکې کړئ، نو کولی شئ د 0995 او یا هم 0995 میره ټلیفون او یا هم د یونامه ریډیو @un.org بریکنالیک له لارې له موږ سره شریک کړئ. همداشان کولی شئ موږ د یوناما پښتو فیسبوک پاڼه www.unamanews.org کې هم ومومئ او خپل نظرونه له موږ سره شریک کړئ. تر بیا مو الله ملشه.